دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو ورېدونکو په دې هیله چې روغ جوړې زه نظرانه یوسف سي درته د سهارنۍ خبري خبرونې سره هرکلی وایم د خبرونې په سر کې پام وکړئ د دې وخت خبرونو ته
ویان سید سلیمان شاه د کابل د دشت برچی د ناحیې په پل خوش سیمه کې د شنبې په مازیګر په مرګانۍ چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر اتلس ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان طارق آرین په وینا 50 کسان ټپیان شوي دي. طالبانو ویلي دي چې دوی په دغه وژونکي چاودنه کې لاس نه لري او په کابل کې زموږ خبریال وایي چې تر دې دمه د داعش په شمول بلې کومې وسله والې ډلې هم دغه چاودنې ذمهواري نه ده قبوله کړې. له بلې خوا تېره شپه د ننګرهار د ولایت د پچیر او اګام په ولسوالۍ کې د یو خام کور د چت د رالوېدو په پیښه کې د یوې ښځې دوو جنکو او یو ماشوم په شمول څلور کسان مړه شوي او اووه کسان ټپیان شوي دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په کابل کې له امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي فکر نه کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو نتیجه به په افغانستان کې د سولې په پروسه باندې مستقیمه اغیزه وکړي. ښاغلی کرزي ویل په داسې حال کې چې دواړه کاندیدان خپل ځانګړي نظریات لري خو هیله ده چې دواړه به په افغانستان کې د جنګ د ختمولو او د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو پالیسي جاری وساتي. ښاغلی کرزي د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې ویل چې واقعا متحده ایالات او پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوستو او د جنګ د ختمولو اراده ولري د دوحه مذاکرات به حتما کامیاب شي. طالبان افغانان دي او هغوی ته هم د جنګ په دوران کې د نورو افغانانو په شان نقصان رسیدلی دی. ښاغلی کرزي ویل چې سوله د ټولو په خیر او ګټه ده. ویل کېږي چې د قندوز په ولایت کې یو شمیر پولیس په خپله په جرمونو او د بی امنیتۍ په زیاتولو کې لاس لري. د طالبانو لخوا د سمنګانو په ولایت کې له خلکو نه د ډبرو سکرو د مالیې د راټولولو له امله او په دغه ولایت کې د بی امنیتۍ په وجه عام وګړي ډېر پریشان دي. په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د سیاسي دفتر د غړو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې کوم خاص پرمختګ نه دی شوی، په کابل کې زموږ خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې عام خلک د سولې په مذاکراتو کې د موجوده بنبست او د تشدد د کچې د لوړېدو په وجه د خپل هیواد د راتلونکي په اړه ډېر پریشان ښکاري. د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسیون د شنبې په ورځ ویل چې په تېره یوه هفته کې 150 ملکیان وژل شوي دي او 130 تنه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د سیاسي ګوندونو مشران چې د ډیموکراتیک تحریک تر نامه لاندې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف یا پی ټی آی ګوند د حکومت د راچپه کولو لپاره تحریک اعلان کړی دی، نن د یک شنبې په ورځ په کوټه کې غونډه کوي. توقع ده چې پخوانی صدر اعظم نواز شریف غونډې ته له لندن نه وینا وکړي. په عین وخت کې صدر اعظم عمران خان ویلي دي چمتو دی چې لندن ته ولاړ شي د پاکستان حکومت ته د نواز شریف د ورحواله کولو په خاطر شخصا د برېټانیې صدر اعظم ته خواست وکړي. نواز شریف د پاکستان مرکزی حکومت ته د بډو خوړلو او اختلاس په سودچو کې مطلوب دی، خو برېټانیې له پاکستان سره د مطلوبو کسانو د حواله کولو له تړون نه ډډه کړې. د بشری حقوقو سازمانونو او د پاکستان د ژورنالیستانو اتحادیې وړم ورځ په کراچۍ کې د جیو تلویزیون د ژورنالیست علی عمران سعید د تری تم کېدو او رکېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. آذربایجان او ارمنستان د شنبې په ورځ یو بل د ملکي هدفونو په بمباري کولو، د توپونو په ډزو او د راکټونو په ویشتلو باندې تورن کړي دي. د پخوانی شوروي اتحاد د دغه دواړو جمهوریتونو ترمنځ د نوګورنو کاراباخ د غرنۍ علاقې د کنټرولولو په سر خونړۍ جګړې روانې دي. ترکیې او یونان موافقه کړې چې د ختیځې مدیترانې په سمندرګي کې د خپلو سمندري او هوایي قواو تمرینات فسخ کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په ختیځه مدیترانه کې د طبي ګاز او تیلو د زیرمو د ملکیت او کنټرول په سر لانجه روانه ده. لبلی خوا جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی هیله لري چې په لیبیا کې د کورنۍ جنگ د ختمولو په غرض اعلان شوی اوربند به دوام وکړي. د شنبې په ورځ په کیمرون کې پر یو ښوونځي باندې د وسلوالو یاغیانو په حمله کې 15 تنه شاګردان وژل شوي دي. د سوډان د موجوده حکومت تر ټولو غټ سیاسي ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم صادق آل مهدی له اسرائیلو سره د سوډان د روابطو د کولو پاړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اعلان غندنه کړې ده. د ای بی سی نیوز تلویزیون د ای پی خبری اجانس په حواله د شنبه په ورځ د خرطوم نه رپورت ورکړ. ګڼ شمېر اسلامي ګوندونو او دینی سازمانونو د ښاغلي ټرمپ د اعلان د غندلو په خاطر غونډه وکړه. د ښاغلي ټرمپ د اعلان نه مخکې واشنگټن ته د سوډان د صدر اعظم عبدالله حمدوک د سفر په وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان کړی و چې متحده ایالاتو په سوډان باندې د هغو اقتصادي بندیزونو د ختمولو پریکړه کړې چې د تیرو 20 کلونو یې پرې لګولي وو. د جمهوري ریاست د مقام لپاره د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن جمهور رئیس ټرمپ د کورونا د کورونس اوبا په اړه د امریکا خلکو ته په درواغو ویلو تورن کړی. بایډن چې د جمعې په ورځ ناوخته یوې انتخاباتي غونډې ته وینا کوله پر ښاغلي ټرمپ تور ولګو چې بار بار یې په دې اړه حقایق له خلکو نه پټ ساتلي دي. په داسې حال کې چې متحده ایالات د نړۍ د ټول نفوس 4% تشکیلوي، د کورونا د کورونس اوبا 40% ناروغان په متحده ایالاتو کې مړه شوي دي. بایډن دا د ښاغلي ټرمپ د حکومت یوه غټه ناکامي وبلله. د جمعې په ورځ په متحده ایالاتو کې د کورونا د کورونوس اوبای ویروس 3,940 تازه پیښې ثبت شوې دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د شنبه په ورځ په یوه هفته کې د دویم ځل لپاره د فلوریډا په کلیدي ایالت کې خپل انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه. په دغه ایالت کې 9 میلیونه خلکو له وخت نه مخکې خپلې رایې اچولې دي. سپین ماڼۍ ته د رسېدو لپاره د ښاغلي ټرمپ او جو بایډن دواړو لپاره د فلوریډا د ایالت ګټل حتمی ګڼل کیږي. د عامه افکارو یوه تازه سروې ښیي چې دا وارې د زیات عمر خلک د ټرمپ پر ځای د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن ته ترجیح ورکوي. تیر ځل په انتخاباتو کې د ډېر عمر امریکایانو اکثریت ښاغلي ټرمپ ته رای اچولې وې. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر د هند په شمول د جنوبي آسیا د څو هیوادونو په سفر باندې نن د یکشنبه په ورځ نوې ډیلی ته رسیږي او پرون د شنبه په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په ملتیا د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر ضد د نړیوالې مبارزې ورځ ولمانځله. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نو اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ته.
د ناتو سرمنشي که څه هم د دوه مذاکرات کمزوري بلل دي خو وايي چې دا یو تاریخي فرصت دی او افغانان باید ترې استفاده وکړي. نور حال د کابل نه د امریکا غږ د خبريالي لیمینیازي پر رپورت کې
د شمالي اټلانټیک یا ناتو عمومي منشیان سلطانبرګ او زلبیا د افغان سولې بهیر څخه خبر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. نوموړي پرون جمعه نا وخته د ناتو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې په ورستیو کې ویلي
دوه کې مذاکرات جرماتی دون کې دي خود سولې لپاره بهترین فرصت دی. ټول افغانان باید له دغه تاریخي فرصت څخه استفاده وکړي.
ښاغلی ستولتنبرګ او زلبیا په افغانستان کې د تاریخوالي زیاتوالی د نه منلو بللې او زیاته کړې ده چې طالبان باید د تاریخوالي په کمولو د اوربند ټینګېدو ته موقع برابر کړي. د هغه په وینا په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې 2000 بهرني سرتیري حضور لري چې په وینا یې د یادو سرتیرو د شتون او له دغه هیواد څخه د وتلو په اړه به په ګډه تصمیم نیول کیږي. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د سولې خبرې اترې په دوحه کې په دې خاطر ماتېدون کې دي چې دواړه اړخ تر اوسه پورې هغه څه نرمښت چې په کار دي د خبرو اترو ته چې باید ویخي. متاسفانه چې یو طرف هم دغه نرمښت له ځانه نه خي. له بل پلوه د جګړو شدت اخیستل او په لوی خارونو باندې حملات دغه ټول هغه نه خنقاني دي چې خي چې متاسفانه دغه خبرې اترې چې کوم هلته روان دي اما په مقابل کې کوم څه چې دوی په عمل کې سرګندوي د زدو نقیص موضوعات دي. هیڅکله دا امکان نه لري چې پاین کدل ته د سولې خبرې اترې روان وي او بل بل په لوه په دومره شدت باندې جنگونه روان وي.
بین الافغاني مذاکرات چې پرانستل کېدو څخه هیڅ باندې یو میاشت تیریږي خو لا هم د دواړو لورو مذاکراتي ډلې د مخامخ خبرو پیلې دول لپاره د اختلافي مسایلو پر هواري توافق ته نه دی رسیدلی. سیاسي کارپو سبحان مسباوي چې د دوه مذاکرات هغه ډول چې تمه کېدله پر مخ نه زی.
د دوه مذاکرات هغه رقم چې افغانانو تم لرله په هغه رقم مختولان نړل او د دې اومده عوامل دا ول چې دواړه اړخه یعنی حکومت او طالبان هغه سیاسي اراده چې خلکو تمه لرله چې د هغه پر اساس به یو تلپاتې سوله راځي دا رانغلله. د دې تر څنګ دا لړۍ حقوقي مدیریتي او سیاسي ستونزې هم تر شا لرلې.
د شمالي اتلانتیک یا ناټو سرمنشي او زلبیا له طالبانو څخه غوښتي چې له القاعده او نورو وسله والو ډلو سره اړیکې قطع کړي. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د تیرو کلونو لاسته راوړنې په ډیرو قربانیو سره ترلاسه شوي دي. په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په داسې مهال خبرې اترې دوام لري چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې جګړې تر بل هر وخته شوده تخیسته او هر ورځ دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبلا وړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د کندوز د پولیسو نوې کمانډان وایي د هغه ولایتونو حالات چې ورځ تر بلې خرابېږي هلته یو شمېر پولیس اختطاف او په نور فساد کې لاس لري. ګل رحیم یزمن رپورت لیږلې.
د کندوز نوې امنیه کمانډان حق نواز حقیار وایي چې د دغه ولایت سپینګيري د دم لاټړو کړی او د مجرمینو واسطه و نه کړی نو کندوز به امن کړی. نوموړی وایي هڅه کوي چې د مشکلاتو د حل په خاطر له قومي مشرانو سره لاس یو کړی. هغه وایي په ځینو ولایتونو کې چې اختطافونه کیږي پولیس پکې شریک دی او اکثر وخت د همغه ولایت پولیس په فساد کې ښکیل وي. نو له خلکو یې غوښتنه وکړه چې دغه د کارونو مخاونه نیسي.
بدبختانه چې په هغه ولایتو کې حالات شرایط خرابېدو ته روان دي هغه عمده عوامل نه همغږي ده، هم د اداراتو ترمنځ، هم د ملي او دفاعي ځواکونو ترمنځ، او په زمن کې عام خلکو ترمنځ. د یو دوه زورواکو او یا فرض مثال هغه چا چې قانون د خپل لاندې کوي د هغې واسطه او واصله او دا مسایل لږ سره پرېږدو، ستونزې به وي او شته، په اداراتو کې هم شته، پولیسو په فامیل کې هم ستونزې شته. په اکثرو ولایاتو کې په اختطاف کې پولیسو خپله ساحه هم درلودله. په اکثرو ولایاتو کې داسې حالات هم شوي دي چې پولیسو په فساد کې مستقیما دوی ځې دخل و دې په ځای چې فساد په ځای پر ضد مبارزه وکړي.
د قندوز د ولایتي شورا غړی ربانی وای چې طالبان په قندوز کې دومره واکمن شوي چې د خار لمنځه خلک په زور بیایي.
و متاسفانه د یو وخت په هغه کې چې طالب جلب خودم نه از سر شرق قندوز، یعنی کسی را که هزار میکنن باید
په دې ورستیو کې طالبان د قندوز د خار لچوک نه جلب شوي کسان بیایي. هغه کسان چې د دوی په ټلیفون نه ورځي او جلب شوي وي د ټوپک په زور د خار لمنځه وړي. د ولایتي شورا غړی ربانی زیاتوي چې د قندوز خار د طالبانو لخوا محاصره دی.
قندوز کې شما بهتر میفهمین از چهار طرف محاصره است، از ماها به طرف خصوصا د یو شورای خانواده قندوز.
قندوز له تیرو څو میاشتو راهیسې له څلورو خواوو محاصره ده. په دې وروستیو کې د خان آباد قندوز او علي آباد قندوز ترمنګ سرک هم د ملکي او نظامی او دولتي مامورینو پر مخ تړل شوی دی. د قندوز خلک وایي چې دوی له اشخاصو سره مشکل نه لري، بلکې داسې څوک غواړي چې دغه ولایت امن کړي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکی عبدالرازق داسې وایي.
د اندازې پورې چې د قندوز تر یو کیلومتر خاره پورې وسلوال راتلل او هر څه چې وختل غي کولای شول، نو هیله ده د نوی قومندان چې معرفي شوی دی وکولای شي امنیت او نظام تامین کړي او قندوزوالو ته دا ډاډ ورکړي چې په سولګۍ سره ژوند وکولای شي.
قندوز اوس د هیواد په کچه له ناامنه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې لوی لارې هم د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې افغانستان کې د کورونا د وایرس په خپله کې مې دروست خلکو بیرته روغتونونو او روغتیاي مرکزونو ته تلل پیل کړی دي. نور حال د اکرام شنواری په دې رپورت کې.
د عامه روغتیا وزارت شنبې په ورځ په ټولو ولایتونو کې د کورونا د وایرس د یو اتیا مثبت پیښو سب خبر ورکړ. دا تازه پیښې په کابل، کندهار، بلخ، تخار، کندوز، بغلان، لغمان او د سرپل ولایتونو کې سب شوي چې ورسره اوس په افغانستان کې د ټولو هغو کسانو شمېر چې د کورونا وایرس په ناروغۍ اخته شوي 30,000 اوس 18 تنو ته رسیدلی دی. په تېرو 30 ساعتونو کې د هرات په ولایت کې کومه نوې پیښه نه ده سب شوي. د عامه روغتیا وزارت وایي اوس هم په افغانستان کې د کورونا وایرس سره مبارزه په ښه ډول روانه ده او د نورو هیوادو پرتله په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې ډېری کمی شوي. دغه وزارت مرستیال وایي نور لا تر کې وی چې خلکو ته پکار دي چې د ټولنیز واټن تر څنګ ماسک هم وکاري تر څو د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر نور هم کم شي.
هر هغه څوک چې د روغتیا وزارت لازمي لارښوونې عملي کړي ان شاء الله په ډاډ سره درته وایم چې دغه ناروغي به زر تر زر له منځه ځي. که زموږ هیوادوال یا زموږ افغانان خویندې ورونه څوک چې مکتب ته یا پوهنتون ته یا داسې ساحې ته ځي چې هلته ګڼه ګوڼه وي او اړتیا وي چې لاړ شي باید له ماسکه جدي استفاده وکړي او کوښښ دا هم وکړي چې له روغبړ څخه دوی لاس بسر شي او کوښښ سره لاس ور نه کړي او بل ډله چې د لازمې فاصلې په خاطر باید دوی ډېر کوښښ شي هغه اجتماعي فاصله چې د دوو شخصو ترمنځ ده باید مراعات کړي.
په افغانستان کې د تیر دیارلس وطني ویو لمریز کال د کپ په پنځمه د کرونا د وایرس د لومړۍ پیښې حساب وروسته تر اوسه په دغې ناروغۍ 1501 تنه مړه شوي او 43 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته ښه شوي دي. دا به روغتیا وزارت وایي چې لا هم په افغانستان کې د کرونا د وایرس 5230 فعالې پیښې شته دي. په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو سره سم خلکو په کرونا د اخته کېدو د اندېښنو له امله روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته تګ راتګ بند کړ. چې دا به روغتیا وزارت د معلوماتو مخی د کرونا او بعد خبرېدو وروسته د څو میاشتو لپاره داش په نیمه یې راکم شوې. خو د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وی چې د دوه میاشتو کېږي چې خلکو بیرته روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته تګ راتګ پیل کړی دی.
د شروع کرونا وضعیت می قرار بود که 50% مریضان سراپا
د کرونا د ناروغي په پیل کې وضعیت داسې و چې 50% هغه ناروغان چې معاینه لپاره روغتونونو او کلینیکونو ته تلل او 10% پر روغتونونو کې د بستر کېدونکو ناروغانو شمیر د افغانستان په ټول روغتیايي سیستم کې کم شوی و. لانی کمرغه په 13 میاشتو کې وضعیت بیرته عادي شوی دی.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې د کرونا د مثبتو پیښو د کمېدو وروسته د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاینونه هم بیرته پیل شوي دي. ښاغلي عثماني ویل چې ګرځنده روغتیایي خدمتونه چې خلکو ته په لرې پرتو سیمو کې وړاندې کېدل او د کرونا د وایرس د خپرېدو وروسته بند شوي وو اوس بیرته پیل شوي دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي چې همداشان ښځې او ماشومان هم روغتیایي مرکزونو ته د درملنې لپاره مراجعه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په مرکز او ولایتونو کې د شاوخوا 3500 روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. وسمال په افغانستان کې د کرونا د وایرس د تشخیص دولت دولتي او ولس خصوصي مرکزونه په کابل ولایتونو کې فعال دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د خوست روغتیایي مسولینو په دغه ولایت کې د کرونا وایرس د دوه میاشتې د خبرېدو خبرداري ورکړې ده. دوی د خلکو غوښتي چې یو بل فاصله مراعات کړي او د ماسک نه ډیره ګټه واخلي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله رپورت را لګلې.
ورسته له هغه چې تیرونه په خوست کې د کرونا وایرس د 5 مثبت او پیښو راپور ورکړل شو، روغتیایي چارواکي په دغه ولایت کې د یاد وایرس د دویمې څپې د خبرېدو خبرداري ورکوي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شانساری آشنا رادیو ته وویل چې یاد پیښې د باکول سولای دی و خوونځي په هوونکو او زده کوونکو کې ثبت شوې وې او دای د دویمې څپې د خطر زنګ وباله.
د افغانستان په سطح هم د وزارت د هدایت مطابق موږ آمادګۍ روانې کړې دي. بدبختانه په خوست کې په تېره اونۍ کې موږ 5 پیښې مثبت درلودې چې ډېر شک کېږي چې ممکن دوهمه څپه افغانستان ته داخله شوې او بیا په خوست کې ممکن د دوهمې څپې علایم وجود ولري. نو دې لپاره موږ انشاءالله کاملا آماده یو. ولې د ولسونو همکاري په دې کې ډېره اړینه ده. بدون د ولسونو د همکارۍ موږ نشو کولای چې کرونا ته مات ورکړو.
ورسته له هغه چې څو میاشتې مخکې د کرونا وایرس پیښې په کمېدو شوې، په خوست کې بیا کومه مثبته پیښه نه وه ثبت شوې او د باکول سولای پیښې د تېرو څو میاشتو راهیسې لومړۍ پیښې بلل شوې. د روغتیایي مسؤلینو اندېښنه دا ده چې خلک دغې ناروغۍ ته په جدي سترګه نه ګوري. دوی له خلکو غواړي چې یو له بله فاصله مراعات کړي او له ماسک نه ډېره ګټه واخلي. په همدې حال کې یو شمېر خلک هم له نورو غوښتنه کوي چې د روغتیا پالانو له لوري ورکړل شوې سپارښتنې جدي تعقیب کړي تر څو له یادې ناروغۍ ژغورل شوي وي.
عبدالسمد عبید یم د خوست ولایت څخه. خوست ټول هغه صحي لارښوونې نه عملي کوي، وروونې دي او دلته بیخي هغه د عقیدوي لحاظ موږ داسې یو کنه چې دغه موږ نه نسي هغه دي دغه دي کنه دا خبرې ډېرې خلک کوي. نو موږ هیله دادو چې دا جدي ونیسي.
زه پر د لاد خوست ولایت اوسېدونکی یم. خلک باید ډېر احتیاط څخه کور اخلي، په دا خاطر چې کرونا ډېره نشي باید ماسک وشوي، ګانا ګونا کې ونا ګرځي. کورونا یو ډېر خطرناک مرض دی، باید خلخونا چې نفر ونیسي په خلخونا کې محتاج شي نور نفر نسی، په دا خاطر مونږ باید ډېر احتیاط وکړو.
په ټولیز ډول په افغانستان کې هر ورځ د کورونا وایرس د لسګونو تازه مثبتو پیښو راپور ورکول کیږي. په دغه هیواد کې د کورونا مثبتو پیښو شمیر 1,038 ته رسیدلی. له دې جملې 4,023 تنه رغیدلي او 1,511 تنه مړه شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
پروان میلادی کال کې کندهار او هلمند ولایتونو د ګزرن تر ټولو زیاتې پیښې لري. زمو همکار عزیز الله پوپل په کندهار کې د روستي ګزرن والی ماشوم پاړه رپورت چمتو کړي. تاسو ته در اورو.
له عمر څخه یو کال پوره کېدونکو دي، خو د ماشوم تو په جړا کې له دنیا او خپل راتلونکي نه خبره. تیر اونۍ د ګزرن ناروغي شپل شکړي.
ټوله کورنۍ په خپه ده، د نارینه وو د فاسه خغول واکسین مور کوي، نو اوس ټوله شي زم ده خپه ده چې د کښنۍ دار کم سوي دي. مور ډېر په خفقان ده، ډېر په خپه ده.
روان میلادي کال کندهار کې دا جرلسه ماشوم دی چې د ګزرن په ناروغي اخته سوي. ماشوم ته د ګزرن زده هیڅ واکسین نه دی عملي سوي. روغتیایي کارکونکي وایي چې د ماشوم کورنۍ د واکسین له تطبیق سره مخالفت کاوه.
دا کچنه چې په دې کور کې پلچ سوې دي، د کورنۍ ته مر سوې راغلی. په میاشت کې موږ میاشتانه کار لرو، یعنی په میاشت کې درته ما چې میاشت دې شوې زموږ په تواري ورته راغلی هم راغلی. خو د دې کورنۍ کې زنانه جاو کې مردانه دي، هغه د واکسین ممنیت کې واکسین ماشومان ته نور کې.
کورنۍ د ګزرن پر دې پیښه خوشینه ده، خو له موږ سره خبرو کولو ته نه حاضرېږي. موږ ته د پولیو د پروګرام یو ښځینه همکاري ګزرن وهلي ماشوم له کوره بهر راوېستي.
مخکې موږ به خپله کور مخته هم نه پرېښولو، په دا ساحه کې موږ ډېر رات کورونه نورم په دا خپل په ساحه کې څلور پنځه نور لرو چې هغه واکسینونه نه ورکی، هغه د غره کم خبرې کوي. نو چې دوی اوس په امنیت پوسی دوی موږ ورکوونه موږ نور کور ته ته سم باید دا کور ته وګوري خپل کښنان ټول واکسین کوي، واکسین ورکي.
په روان ایسوی کال کې په کندهار کې د پولیو د جرلسیم پیښې روسی حادثه په دغه کوڅه کې راوسته سوی ده. دا د کندهار ښار نه هم اوزاده د لوولی ساحه چې د افغانستان په سطح باندې د مختلفو ولایتو کډوال ورته سنسي وي دي. دلته محیطي چټلی نهایت زیاته ده، پاک اوبو ته لاسرسی ستونزمن دی او نامنظم کانالیزیسون هم د مختلفو امراضو په شمول د پولیو د خپرېدو سبب بلل کیږي. په روان کال کې د لوولی په سطح باندې د پولیو دوی پیښې رامنځته شوي دي.
موږ د لوولی په دې ساحه کې بیخي د اوبو د نشتون سره لاس او ګریوان یو. تاسو یې که دلته وګورئ په دې ساحو کې دا ساحې ټولې خرابې دي. دا چې موږ وروسته دلته ولاړ یو دغه دغه ځای نه دی، سړی دلته ودرېد په طبي حساب باندې، چریانې دي، سرخلاصې چرې دي، او دلته تر اوسه په د کیناراب د سیستم څخه کار اخیستل کیږي ځکه د اوبو شتون نشته.
خو ولې له ټولو روغتیایي هڅو سره سره په جنوب کې د ګزار د پیښو شمېر سږ کال زیات دی. د پولیو پر ضد د بیړنۍ اقداماتو د حوزوي مرکز رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلای جواب داسې وایي.
مهاجرتونو بې ځای کېدل، وسیع تګ راتګ د پاکستان د هیواد او وسیع تګ راتګ د ولایاتو د خلکو د کندهار څخه د کندهار ولایاتو ته نور هغه علتونه جوړوي چې د پولیو د واقعاتو او ډېروالي ته زمینه مساعده کوي.
د روان میلادي کال په لسو میاشتو کې د ګزرن له 1,350 څخه 1,340 په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو کې دي. روغتیایي مسولین وایي چې د پولیو په مخنیوي کې د ټولنې مرسته حتمی ده او په دې برخه کې د ټولنې مخکښ غړي ځانګړي اغیز لري. عزیز الله پوپل، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
پولیو میلیتس یا پولیو یو فلجکوونکې ناروغي ده او د پټ استعداد د مخې مرګانی میکروبي ناروغي ده چې د پولیو ویروس علت دی. د پولیو ویروس د اعصابو په مرکزي سیستم حمله کوي او په څو ساعتونو کې د بشپړ فلج کېدو سبب کیږي. دا د هر عمر په خلکو باندې تاثیر کولای شي، مګر په خاصه توګه د 15 کال نه د کم عمر ماشومان په خطر کې دي. د پولیو مخه په واکسین سره نیول کېدای شي، مګر یو ځل چې څوک په میکروب ککړ شي د علاج وړ نه دي. د روغتیا نړیوالې اسامبلۍ په 1978 کال کې ژمنه وکړه چې د پولیو ریښې راباسي. دا داسې یوه ناروغي ده چې په کال کې په 115 هیوادونو کې د ماشومانو د فلج کېدو د څه باندې 350,000 پیښو مسؤوله ده. د امریکا د بین المللي انکشاف ادارې یا یو ایس آی ډی ونډې د امریکا په وچه کې په 1994 کال کې، لویدیز بحر کاهل کې په 2000 کال کې، اروپا په 2002 کال کې، جنوبی شرقي اسیا په 2004 کال کې او په روان کال کې د افریقا سره مرسته کړې ده چې د وحشي پولیو د ریښو له راایستلو نه ډاډه شي. د څلورو کالو نه وروسته چې د پولیو نوې پیښه نه ده لیدل شوې، د اګست میاشتې په نیمایي کې تصدیق شوله افریقا د وحشي پولیو نه آزاده او خلاصه شوې ده. نایجیریا وروستنی هیواد و چې د تصدیق دغه سخت معیارونه یې پوره کړله او په سیمه کې د 46 هیوادونو په کتار کې راغله چې د عامې روغتیا دغه مهمه تاریخي پیښه ولمانځي. اوس د پولیو پیښې 99.9% کم شوي دي. یوازې افغانستان او پاکستان د پولیو د ناروغۍ پیښې تجربه کوي. په ډیرو هیوادونو کې د پولیو له منځه وړل آسان کار نه دی. دوامدارو جنګونو، غلطو معلوماتو، بې ځایه شوو خلکو، لرې پرتو ټولنو او نورو ستونزو د هغو هیوادونو کوشونه په ټپه درولي دي او دروي چې غواړي د دغه ویروس سره مبارزه وکړي. سره د دې که د دغه ویروس پاتې شونې انتقال درول شوی وي، دوامداره او تدریجي عکس العمل باید دوام ولري. یوازې د کلک اهدا، د ستونزې د حل ابتکار او د محلي ټولنو د نه منونکي سخت کار، د ملي حکومتونو او د نړیوالو انډیوالانو له لارې د پولیو نه داسې آزاده نړۍ لرل کېدای شي چې د امکان درنه حرکت وکړي. د روغتیا د بې شمېره کارکوونکو سره په انډیوالۍ د ټولنې د مشرانو او رضاکارانو چې هیڅکله وروستی ماشوم ته د رسېدو نظر له لاسه نه دی ورکړی، او د امریکا د بین المللي انکشاف ادارې یو ایس آی ډی د نړیوالې پولیو د له منځه وړلو کې مرستې د دې ډاډ ورکړی ده چې هر کال څه باندې 400 میلیونه ماشومان د پولیو په خلاف واکسین شوي دي. اوس تقریبا 19 میلیونه خلک ګرځي که نه وي دوی به فل شوي وي، او څه باندې 1.5 میلیونه خلک ژوندي دي چې که نه وي دوی به له پولیو نه مړه شوي وي. دغه کال یعنی 2000 کال یو څرګند کال دی چې د پولیو نړیواله ورځ لمانځي. د افریقا د سیمې په دې تصدیق سره د وحشي پولیو نه خلاصه ده، حتی چې د کووډ 19 وبا د درست نړۍ د روغتیا اساسي خدمتونه ګډوډ کوي چې په دې کې د خوندي کولو ورځني پروګرامونه شامل دي. د پرمختللو په نظر کې نیولو سره د یو ایس ای آی ډی او انډیوالانی پلان لري چې د زده کړو، درسونو او بنیادي کارونو نه کار واخلي چې په هغه لار راشي چې د پولیو د ریښو د راایستلو لپاره غوره شوې ده، چې د اوسنۍ وبا او د راتلونکي ساري ناروغۍ د خپرېدو په باره کې خپل عکس العمل ته معلومات ورکړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم د غږ آشنا رادیو ته زموږ سره نه خبري خبرونه اوریدل. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي.